مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. نن د جمعې ورځ او د 2014 کال د مې میاشتې شپږمه نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای سي. ځینې سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکه د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وای یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټول ګوندونو احتساب پکار دی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وای یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړي او ناټو وای القاعده په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري کوي. اوس بشپړ خبرونه. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وای یوازې د وزیر اعظم نواز شریف نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنځم به پورز نو وخت په پېښور کې یو خبري غونډه ته د وینا ورسته مشال رادیو ته وکړي. سراج الحق ویل د درغلي مخنیوي لپاره نوې بل وړاندې کوي.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن نه دغه شان په نور ملکونو کې امو خو ملکونو اوس کرپشن نه بالکل پاک شو. نو موږ دغه ټول ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټول تجاوزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی، هغه موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو. خو په دې موجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي. رکشه والا نشي، رړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پنامه اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کوي. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت وای دوی د دې لپاره خپل کړنلار جوړ کړی ده کوم چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکوالی سیمو د بیکورسو خلګو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنځشنبه په ورځ نو وخت په پېښور کې د اپیکس کمیټي د 15 غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکورسو قبایلي خلکو د ستنولو جاج واخیستل سو. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز غټک، د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي موجود وو. د متحده قومي مومنت مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکلسوي کسان دی عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنځشنبه په ماښام په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار وویل د سپریم کورټ په ګډون دی لوی عدالتونه سیاسي کارکونکو ته د انصاف ورکړه کې خپل رول ولوبوي.
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیوا یوسل پنجش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی جہاں ہوئی دا صحت او سلامتیا پا آڑا دا ہوئی دا کورنی اندیخنی دی ختم کرے شی او کم کسان چی دا نوی ورزو پر ایمان ورکر دے شوی دا ہوئی دا روختیا او سلامتیا یقینی کول لپارا دا ہوئی طبی معاینہ دی وکرے شی او پنجل لس ورزی پستے پا عدالت کی رپورٹ اڑان دکرے شی.
دا له هغه وروسته ده چې د متحده قومي مومنت غړي افتاب احمد په کراچي کې د پاکستان د رینجر ځواک په ولکه کې مړ شو. د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پر هغه ډیر زیات تشدد شوی او رینجر ځواک د دې پیښې د پلټن لپاره کمیټي جوړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرفه دي او په شوا د رایزر باندې هم مجهز دي. په دې کال کې دولس ایم ډی 520 چې په راکټو مسلح دي په جون، جولای او اګست کې څلور باره راځي.
په عین حال کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد فارن پالیسي خپرونې ته ویلي چې دوی د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان ظفر هاشمی رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او معصوم استانګزی د ولسمشر د سلاکار او همدارس د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منزور کړی دی. دا تر اوسه نه د ویل سوی چې ډګر جنرال عبدالله خان او معصوم استانګزی به کله د اعتماد رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د امنیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دا لاغ وروسته ده چې په دې وروستیو کې له دې شاره د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیو وګړو تښتول کېدو هڅې سوي دي. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خپور شوي خبرداري کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیو د تښتولو هڅه وسوه. سفارت وای چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډیر دی. ناټو وای القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې د دوی په وینا شای طالبان کوي کړي. د ناټو یو ویاند بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ د پنځشنبه په ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولینډ په وینا القاعده شای طالبانو ته د وړتیا لپاره چلونه او داسې نور څه وشي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړو. چارلز کلیولینډ زیاته کړی چې له هغه راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلی. نوموړي اټکل کړی چې په افغانستان کې دا وخت له سلو تر درې سو پورې د القاعده غړي شتون لري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کله تاسو په ریډیو کې تیرې سي نو د مشال ریډیو دا ویبپاڼه لاله یا اوریدل سي. د مشال ریډیو د ویبپاڼه پته دا www.mashalradio.com. د جماعت اسلامي مشر سراج الله کوای په کار ده چې د ټولو غوندونو احتساب وسی.
په پاکستان کې رکشې والا نشي، رړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
د سیاسي چارو کارپوهان وای په پاکستان کې سیاسي مشران تر ولسی ستونزو زیات پام خپل منځي شخصي اختلافاتو ته کوي.
جمهوری عمل چې کوم دی خلکو دی د ژوند د حکومت لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادی طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري.
د خبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې اپیکس کمیټي ویلي چې لکوالي سیمو د بې کوره کړل سو خلکو د ستنولو لړۍ به تیزوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې نوري جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
دا وتکې بمونه وکټونه او د ټوپ نه استفاده کوي. خوشبختانه دا وتکې ډېر کم مصرف دي.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ پاړه یو شمېر نور ریپورتونه شننني او ځینې سندري هم اوریدلای شي. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لک څنګه شتاسو په خبرونو کې هم واوریده. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي چې دوی غواړي چې نه یوازې د مسلم لیگ نونډلې د وزیر اعظم نواز شریف بلکې د ټولو ګوندونو احتساب وسی. دوی ویلي چې د احتساب د عمل باید سي له 2014 کال شوسی او پرشاو لاړ سي. د پوینا په حکومت کې پاتسوی او پاپوزیشن کې د پاتسو ټولو غوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا خبري په پېښور کې کړې ده. د مشال ریډي خبريال غلام غوث پر ریپورت لري.
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دی.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 او 70 او 80. زمونږ ډیماند ده چې د 2016 نه شروع شي، اول له مسلم لیگ احتساب، بیا د پیپل پارټي احتساب، او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب دے. چانو من پکے شامل لے کا پا اپوزیشن کرے و کا پا حکومت کرے ٹول احتساب پکار دے.
دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق وائی دا پاناما اسنادو دا پلٹنو لپارا دا آزاد عدالتی کمیشن ترسنگ پا پاکستان کی دا یو پیاوری احتساب ادارے ضرورت دے.
پا پاکستان کی چسنگ کرپشن نے دا غشان پا نور ملکنو کیا مو خواہ ملکنو اس کرپشن نے بالکل پاک شو نو مونگ دا اگر ٹول ملکنو دا تجرباتو نم استفادہ کو نو دا غی ٹول تجاویزو من مبنی یو بل منگ تیار کرے دے اگر منگا قومی اسمبلی کے پیش کو خو پدے وجودہ اداروں کے غریب سڑی باندے خو دوی زورور دی رکشے والا نیشے ریڑے والا نیشے خو چگر سڑے پدے کے کم دوکا یا غبن یا غلاو کی نو آگا تیس نشی ویلے.
دا یادونی ورد دا چی تیر اورس پا قومی اسمبلی کی دا حزبی اختلاف مشر خورشید شاہ لخبر یالانو سر پا خبرو اترو کی ویلی دی چی دا پاناما اسنادو پا اڑا دا عدالتی کمیشن دا طریقه کار پا اخلی حکومت تا یو خط استو ولیدی او خورشید شاه ویلی دی چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې، بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلاق حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تیره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه، بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د ځنډ ښکار دی او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یوه خوله دي او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکیلتیا د پلټنو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د ولس ستونزو ته تر پام کونې زیات پام خپلو شخصي اختلافاتو ته کوي. په دې اړه رپورټ لیولنډي دمه ورسته اورو. په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوي مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسی. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې د پاره سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره جوړ دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیتو کې ننوتی دي چې هغه اکثر کې د نو مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښي نفخې سره ګوري. د اجتماعي ګټو په وجه باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا کوم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي ضیاء الرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي.
کراچی وړی غټ خار دی اور 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي. ریل دوه نشتی ریل کچا باندې دی دلته غلاګانې دی دلته مګونه دی پدې سو نا خبره کې نه چته یو جوائنټ پلان جوړی نا پدې باندې چته مظاهره کوي او کله چې کوم نون شوز دی کوم چې دا موږ شو د خوره خلکو کوم شوز دی غذر او بسنه ده چې په نیمه لیک شو شي نور څه مستی کنه په هغه باندې موږ ټول بیا روزو ډونته مظاهره کوو.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپل لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي د دې دوجنه جمهوریت عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د حقوقو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ته رسیږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتشوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړولې کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافي ته ډېر لوی فائده رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان لځای لټول غواړي، نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه سوچې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 2500 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو له صبح جو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
هجره
په 3 نیمه بجو.
تیر ورځ په پېښور کې د اپیکس کمیټي په 15مه غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بې کورسو خلکو د ستنېدو د لړۍ جاج اختل شوی. د دې کمیټي د غونډې مشر کوونکي د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې دوی به د کډوالو د ستنولو لړۍ چټکوي. په دې غونډه کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم موجود و. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د اپیکس کمیټي په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتي ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلي سیمونو د بیکوره شوی خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم سرګن شوې دي. د لړکی د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټي غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ تر سره شو چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پولیسو مشر ناصر خان دورانی آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټي په دې 15مه غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په اړیزه توګه د بیکورشوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلی معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خبرشوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټي غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکورشوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دی وسیله په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپل امنیتی ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په کورمه کې مسوزو زحمشت پاړه سمکنی او علي شیرزو ته د پوزي عملیاتو له کبله بې کورسوي خلکو د ستنېدو لړۍ د اپریل له 6 منېټي څخه پیل شوې ده. دغه سلسله به د مئی تر 9 نیټه پورې دوام ولري چې پکې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او علي شیرزو ته برته ستنې شوې دي. خپل کورونه ته واپس سوي متاثرین یو شمېر ستونزې لري. تاریخ اورګزای له دوی سره غږیدلې راځي چې رپورټ یې واورو.
په کورما کې د جنگونو له کبله بې کوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپلو کورونو ته د واپسي وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د لشرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بله هیڅ ذریعه نشتا.
ډېر الکان داسې وو دمو بچي وو خپل څاغه څوک په دریام کې څوک په څلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر ښه روانو په دې علاقو کې او چا اوس واپس لاړو نو د هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبرې باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې وپسي وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي هسپتال نه دی لګېدلی، بالکل د هغه دپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي هسپتال دپاره، سیرا هغه دپاره سه ډاکټر نیم وي یا کیمپ کی وي یا هغه جی کی وي.
د چنې درې ګلدار مشال لډیو ته وایي په سیمه کې دوی ته صفا او بد نه ملاویږي ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیل ړنګ شوي دي.
مخکې موږ د دوبې کوم اسباب او اسباب اوس موږ سره نشته، موږ ډېر په تکلیف کې دوبې پړ نه مو بر وړل یا چینې وي او چینې اوس غورځېدلې دي، خرابې شوي دي، کویوان کوم اوس بند شوي دي، ډک شوي دي د کچرې نه، ورمنې کورونه غورځېدلې دي. هغه حکومت چې موږ صدیق امداد ونه کې موږ ډېر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وایي اف ټي ام ال نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ضرب د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
دې سلسله سره یو ان ایچ سی کمیونټیری کوارډینیټر په خپل راغله او اف ډی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دا راي وصله ان شاء الله ویدن مانس روزینه مخکي مخکي مطلب مصالح کوئی اټا ټایم نه سل کیږي کنه خروجینه مخکي مخکي
واضح دی چې اورکزو سره په پوله په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به ولاړسو کراچۍ ته. د متحده قومي مومنت مخکښ ډاکټر فاروق ستار غوښتنه کړې ده چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي او د هغوی کورنیو ته د دوی د صحت او ژوند په اړه معلومات ورکړل شي. دا لغه وروسته ده چې د دې ګوند غړی آفتاب احمد د رینجرز ځواک په ولکه کې سا ورکړه. د هغه طبي رپورټ وویل چې سخت تشدد پرې سوی و. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د جمعې پښپنا وخت په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنت د قومي سملې غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې غوي د فوز د سرلخ کرمنندوی دي چې د آفتاب احمد د وجنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضه به پوره کولې شي، خو باید د غټول بې درګه کسانو په اړه هم د غوي کورنۍ خبر کړي شي.
165 کارکونان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو. یو سل 15 پې ته بې درګه کسان دې پیدا کړي شي، د غوي د صحت او سلامتیه په اړه د غوي د کورنۍ اندېخنې دې ختمي کړي. او کوم کسان چې د نوی ورځو پرمان ورکړل شوی دا هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره دا هغوی طبي معاینه دی وکړې شي او 15 ورځې پسته په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي.
او عدالت مې انکی هر 15 دن مې رپورت پېښ کی جاي.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې دا هغوی د بيدرکا یا بے عدالتي کاروایي وجلې شو کسانو اړخ ته دی پام راوګرځي چې دا سید دغه کسانو کورنیو ته انصاف ورکړي شي.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کرتے
ہیں. دیوائی منگ دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ مشر ججانو تا ہم دا خواست کو چاغوی پا سیاسی کارکنانو دا بند دوران دا تشدد پا خپلا نوٹس واخلی پا زور اخستے شوی بیانو نا دے ہم نا قانونا اگرزولے شی او دا ایم کی ایم دا بیدرک کسانو کورانیو تا انصاف ورکول لپار دے خپل مثبت کردار تر سرے
گی. اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځمبه په ورځ د متحده قومي مومنت د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ وروسته رپورت یعنی د پوسټ مارټم رپورت کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو او لک تر لګه سلويخت فیصد بدني د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسریټ کلیم الله کلهوټ په مشرۍ کې د غتیبي رپورت کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون و زینو باندې د زخمونو نخي موجود وي او د غسیخ په یو نو کې هم په نیم وستلې شوی حالت کې وو. په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې افتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنار وختون تراوړل شوی او سهار شل منټه د پاسه په 8 بجې ساور کړه. خو په ریپورت کې د مرګ وجنه د خودل شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیاوي تجزیه وروسته به د مرګ وجا خودل کیږي. بلړخت د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمیر سیاسي مشرانو هم د افتاب احمد د نیم فوزي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ایم کیم د مشر فاروق ستار مرستیال افتاب احمد د مئی په لومبۍ نیټه رینجرز نیولې وو او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړی وو. خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنار روغتون ته راوړی وو چېرته چې لږه شیبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یوه کمیټي جوړه کړې شوې او د پاکستاني فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افتاب احمد د وجنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دې پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان وایي ټاکل شوی دی چې د ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دوی په وینا دوی په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. اسمت ساروان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک آزادي رادیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه ویشت الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډیر کم مصرف دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نور پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي د مسالې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې و. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې دوه MD-520 چې په راکټو مسلح دي په جون میاشت کې شروع کیږي. په جون، جولای او اګست کې په هغه میاشت کې څلور بار راځي. بار علاوه دې غو د موږ چوګکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کی چې و شروع په شوې ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلي نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکې شوې الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافی وي او کنه وي. د افغان هوایي ځواک د الوتکو کمواله نیمګړتیا وبلله. خو بیا ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوې دي او ټاکل شوې ده چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادي رادیو ته وویل چې دغه الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
د پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا وستنه عملاً استفاده کیږي د پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوی او هیواد ته راغلي دي.
اسمت سروان او اوسم د رحمان ګل په ځخ سندره اور
ਤੋ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په اردو کې د سیمه اونړی پاړی او شمیر نور ریپورتونه او شننې هم لرو، هم ځینې سندرې نور هم لرو. خو اوس وخت د خبرونو د لنډیز دی، ځکه چې په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونی د پنځم به پورز نه وخته په پېښور کې یو خبري غونډه ته تر وینا وروسته مشال رادیو ته وکړي. سراج الحق وویل د درغلیو مخنیوي لپاره نوې بیل وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بیکور کلسو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 45مې غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکور سو خلکو د بیرته ستنېدو جاج واخیستل سو. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل سوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنځم په ماښام په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار ویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونو سیاسي کارکونکو ته د انصاف په ورکړ کې خپل رول ولوبوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لوی برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا ډېری ګټورې الوتکې دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت د امریکایي وګړو ته د امنیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دا لغو رسده چې په دې وروستیو کې له دې شاره د یو امریکایي او شمیر نورو بهرنیو وګړو د تښتول کېدو هڅه سوې ده. ناتو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې د دوی په وینا شای طالبان کوي کړي. د ناتو یو ویاند بریګیډر جنرال چارلز کلیولینډ د پنځم به پورز ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. او سمزو اسلام آباد او ګوروج د پاکستان کورنۍ ورسپانونن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر د ورسپان لوستی دی.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلس پارټي سینیټر شیر رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس سدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن کې یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي نو د هغه پر ضد به سخت کاروایی کیږي. ادارې وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مدیر هڅې روانې دي، خو دا ستونزې تیرو سو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو نه لری وساتلې شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ پډاګه کیږي. دریا اخیری کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار د چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپل دریا په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د بلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلې یره پیدا شوې ده چې ممکن دا د نورو اهمو مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه کې وکتل شي په هندستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینی خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معاملې هواره شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي، چې لکبلې نیخ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان ولسته رسی. ادریا خری کلی کی باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رويټرز خبري ایجنټس په یو لیکنه کې راغلي د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند د مشر هغه اخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یاد عدالت ته ورکړیو. بل خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پسرلي څخه خلک اندازه لګوي چې روان کال به څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنارو کروندو ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې د طالبانو لپاره به روان کال ډیر ښه تیر سي. د دې دواړو لیکنو مهمې ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د رويټرز خبري ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړي چې د متی او رحمان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړي وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1901 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. دا ځکه ښکاري چې د دې نه پاس بعد د مرګ سزا عملي کیږي. رويټرز لیکي درې اویا کلن متیو رحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2013 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړې او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا ریپورت اوړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په بنگلاديش کې په دې ورستیو کې وسلوالې پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو، بيدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندوی ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازا د پسرلي نه لګول کیږي، خو سکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د افیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سی واکړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ خه په آرام د کوکنارو نه افیم غونډوي. ورځپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات وو چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په جمی کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاری وساتل او ډیر ځانی او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو، بارودو او وسلوالو سره د مالی مرستو لپاره استعمالوي.
دا مشال ریډیو دا.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه د امریکا لخوا پر پاکستان د اف 14 جنگي الوتکو خرڅولو معاملې په تنازل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا په کانګریس کې په پاکستان کې د امریکایي جنگي جازونو خرڅولو په معاملې د اعتراض څرګندېدو وروسته دغه هیواد فیصله کړې چې په پور نه بلکې اسلام آباد په خپل وسایلو دغه الوتکې اخیستای شي. مليحا امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان تر هغې وروسته له روس یا چین نه د جنگي جازونو اخستو دړکه ورکړي چې واشنگټن ورته د اف 14 جنگي جازونو لپاره له مالی مرستو ورکولو انکار کړی دی. د ورځپاڼې په خبره له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې نورې کمزورې شوې دي. ورځپاڼه د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې که چېرې مالی مرستې ورسره وشي نو اف 14 جازونه به واخلي، ګنې له نورو ځایونو نه هم جنگي جازونه ترلاسه کولی شي. ورځپاڼه د بارنو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پاکستان هوایي ځواک په متبادله توګه د روس اس یو 15 او د چین جی لس او جی شل جنگي جازونو په اخستو غور کوي. فینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان او امریکا له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. په یو وخت کې دواړو هیوادونو له افغانستان نه د شوروي اتحاد ځواکونو د وستو لپاره د طالبانو مرستې کړې وې، خو په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اګر بریدونو وروسته امریکا د طالبانو حکومت رانسکور کړ. ورځپاڼه لیکي چې امریکا له پاکستانه په دې هم ناراضه دی چې نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پاکستان په غلط لور روان دی او د هغه هیواد اټومي وسلې هم یو لوی خطر دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکا د اتو اضافي اف 14 جنگي جازونو چې مالیت یې $700 ملیون دی د خرڅولو فیصله ځنډولې نه ده، خو له هغې فیصلې په شا شوې چې امریکا به پاکستان ته پور ورکړي. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه موقف لري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستي او د ترهګرۍ مرسته کوي. فاینانشل ټایمز د مغربي سفارتکارانو له خولې لیکي چې په ماضي کې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دوه وجوهاتو پیچلې شوې وې. لومړی امریکا له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ ونکړي. په افغانستان کې د امریکا او نیټو لوړپوړي پوځي چارواکي لیفټننټ جنرال جان نیکلسن د سینټ کمیټه ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کافي ګامونه نه دي پورته کړي. دویم دا چې امریکا پر هغو رپورټونو اندېښنه لري چې پکې ویل شوي پاکستان تکتیکي اټمي وسلې جمع کوي او کېدی شي د خپل ګاونډي هیواد پر ضد یې استعمال کړي. ورځپاڼه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاسي چارو کارپوه ایاز امیر له خولې لیکي چې په سیمه کې د امریکا ترجیحاتو کې بدلون راغلی دی. اوس امریکا د پاکستان سره هغه شان تودې اړیکې نه لري چې څرنګه یې پخوا ورسره لرلې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلو پر زیاتی دوه اندیشنه ښکاره کړې ده. د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وژل شوي دي. په دې اړه سمت ساروان رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دغه کمیسیون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنهخه نه کړي او د بشری او انساني حقوقو له سرغړاوي ځان وساتي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل روانه جګړه ملکی خلکو ته مرجوب او مالی تاوانونه اړوي او د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون تر ټولو لوی اندېښنه ده.
جنگ انقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
په اکثر سیمو کې جنگ بیرحمانه او پراخ دی او شکیل خووی په تیر بیا مخالفت وکونه. د جګړې او د بشری حقوقو نړیوالو قوانینو ته لپام لرنی پرته ملکیانو ته د مرشوبلو سبب کیږي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. دغه څیړنیز انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوي چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابر دی. د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ملکی تلفاتو دقیق شمیر څومره دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وایي افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ. خو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس وایي ګرانه ده چې کومه اداره دي د هیواد د هرې سیمې د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي. په هیواد کې د ملکیانو د ټپي کېدو، ژوبلېدو او وژل کېدو د ټولو قضیو ثبت شایي ناممکنه وي او هیڅ اداره ممکن ونه کړی شي ادعا وکړي چې ټولې هغه پیښې ثبت کړي چې په هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو سبب شوي دي. موږ باید د ټولو ارقامو او شمیرونو په اړه محتاط واوسو. د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال انسټیټیوټ چې له 1950 میلادي کال را پدې خو د هیوادونو لاسته د اتمي وسلو پر نه ورتک او د وسلو پر کنټرول تمرکز کوي. په خپل څیړنه کې دا هم ویلي چې تیر کال په درسته نړۍ کې 1,15,000 انسانان په جګړو کې وژل شوي دي. تر ټولو زیات کسان په سوریه کې وژل شوي چې 15,500 تنو ته رسیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ او سند بهرام جان پر راکې سندره اورئ.
رانم غواړ د سرو زرو پزوار زمانی را غاری بی داشن حالی صبر وکا خدای برا ولی دورا اوس وی سخت نا چاری داشن حالی رانم غواړ د سرو زرو پزوار زمانی را غاری بی داشن حالی صبر وکا خدای برا ولی دورا اوس می سخت نا چاری داشن حالی la 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 دخنانو که موٹری که بنگلی دی گرانی مخداشی دلی جان کی دی دخنانو که موٹری که بنگلی دی گرانی مخداشی دلی جان کی دی رسلور زمونگو زیو دو خان تم رخ کلی زندگی داشین خالی رانا مغوار دست روز رو پیزوار زمانی رقری بیداشین خالی سبر وکا خدای براولی دورار بسم سخنا چاری داشین خالی
د ننګرهار ولایتي ادارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ستاینې او لسیم لاټړ په مخه یو غونډه رابللې و چې پر ولایتي ادارې سربیره پکې د ولایتي شورا ګڼ شمیر غړو کومي مشرانو او دینی عالمانو ګډون کړو چې په ګردو په یو ژغ د خپل ملي امنیتي ځواکونو هڅه ملاتړ وکړ. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډي خبريال باز محمد عبد راکړي.
د افغان ملي امنیتی ځواکونو د ستاینې او له هغوی څخه د ملاتړ دغه غونډه د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې شاهي ماڼۍ ته رابللې وه چې پر ولایتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو دینی عالمانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو برخه لرله. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل د هیواد په هر وګړي فرض دي چې د خپلو ساتونکو قدردانی وکړي. د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی ولازمری د ولس په استازولۍ وویل د هر افغان دا مسؤلیت جوړیږي چې خپل ملي امنیتي ځواکونه تقویه کړي.
من خپل ټول قواو ویاړم. من خوشاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي د دوی خاوندان دي، د دوی ټاکې کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی په دینی عالمانو غږ وکړ چې د خپلو ممبرونو له لارې ولس د خپلو ملي امنیتي ځواکونو حمایت ته راوبلي. د یادولو ده چې په دغه غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سربازانو او افسرانو ته چې د خپلو دندو پر مهال وړتیا او میړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل شول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د ولسی ګټو یا فواد عامه وزارت وای چې د پاکستان له پېښور او د افغانستان د جلال آباد شهر ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د پروژې لپاره د سروې کار به ډېر زر پیل سي. په دې سروې به شپږ کروڑ روپۍ لګښت راځي او د دې پروژې ټول لګښت به پاکستان کوي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ وایي چې د پاکستان د پېښور او د دغه هیواد د جلال آباد ښار ترمنځ 150 کیلومتره اوږده د ریل ګاډي د پټلۍ غځولو پروژه باندې کار به ډېر زر پیل شي. مشال لیډیو سره په خبرو کې ښاغلی بلیغ د دې پروژې په اړه وویل:
آخري معلومات چې موږ یې لرو، قرارداد یې د پاکستان حکومت لاسلیک کړی دی. په دې وروستو اونو کې د قراردادي شرکت پلاوی افغانستان ته راغلی وو، خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي. موږ ته اړتیا و چې له امنیتي ادارو سره ځینې خبرې وکړو او هماهنګي رامنځته کړو چې هغه کار هم شوی دی. ان شاء الله غوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي او ډېر زر به د سروې کار هم پیل کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت گورنر سلیم خان کندوزی مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د یادې پروژې لپاره د سروې کولو په مخه یو پاکستانی پلاوی ورسره 13 ورځې ملاقات کړی.
پرون خدا سے وہ چیز پیرامی وزارت نے یو رسمی آیت چی راس کی راغی یو رئیس صاحب چې د بالخصوص د ریل پټلۍ بخش کې مسولیت لري او پلا د قراردادي یا د پاکستان له طریقه یو کس چې هغه د سروې مسول دی هغه منګار ته سفر درلوده او ما سره ناسته لرله. هغه زمونږ ابتدایي ناسته وه او په هغه کې دوی ما سره دا شریکه کړه چې موږ تورخم نه تر جلال آباد پورې د پټلۍ د ریل غځولو سروې آغاز کوو او په اول قدم کې ګورو دا ساحې چې کومه منطقه او کومه ساحه خوخه کو دې پرلې د غزول لپاره، آیا دا د سړک په خ سړک په غاړه غاړه باندې په نظر کې ونیسو کنه په ځنې ځایانو کې ورته یو تغییر ورکو. نو بیا غوښتنه د امنیت و چې باید موږ د یو امنیت ونیسو، هغه ترتیبات هم ورته ونیول.
د محمود بلیخ په خبره د دې پټلې د سروې لپاره 6 کروڑه پاکستانی روپۍ مختص کړل شوی دي او د دې ترڅنګ د دې پروژې ټول لګښت په پاکستان کوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر پلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوس بولار سو د خیبر پښتونخوا سوات له هلته د تعلیم د پرمختګ لپاره یو غونډه سویدا. په دې غونډه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي او یا نه داخلي په اړه جاج اختل سوی او د استادانو د کارکړتګي موضوع ته هم کتنه سویدا. د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان له دوی سره غږیدلې او دا ریپورت برابر کړی دی.
د تعلیم پرمختګ ټولنې الف اعلان تر مخه ضلع سوات کې هر کال 15% نه تر 30% پورې هغه زده کوونکي ماشومان چې د 5م جمعات نه تر 10م جمعات پورې زده کړې کوي سکول پریدي. دغه ماشومان بیرته سکولونو ته راوستل او په سکولونو کې د زده کړو معیار ښه کول لپاره په بنګوره کې لوی غونډه وشوه. غونډې په اړه د سوات تعلیم محکمې مشر ڈی ای او محمد ابراهیم مشال ریډیو ته وویل:
کار د چې استاد په خپل اداره باندې اعتماد وکړي او خپل بچی په خپل اداره کې وساتي، ځکه چې د مثال د هغه تاجر دی چې کوم د خپل دکان نه خپل بچی له شینور کې ورته لاړ شه د فلاني دکان نه والا. نو دا زما یو سبمیشن دی او دا مې یو آرزو ده. په زما دا خیال چې دا ډېره ښه غونډه وه او داسې غونډې همیشه په کار دي چې د استادانو د رای نه مونږ هم خبر شو او هغې مونږ واورو، پبلک هم واورو. انشاءالله دا به د سواد د تعلیمي معیار د اوچتولو لپاره یو ډیر سنگین میل ثابت دی.
اونډه کې په سرکاري سکولونو استادانو ټکونه وکړه شول چې معیاري زده کړو ورکولو کې پاتې راغلي دي، او زیاتره استادان خپل بچي هم شخصي تعلیمي ادارو ته لیږي. په دا اړه د استادانو اتحادیې یو غړی زکریا باچا مشال ریډیو ته وایي،
نن زما د اتم کسانو له د اتنا سبق نه ورځي، پدې کې چې دین لکه زما حکومت لکه دیوازې په بیلډینګ جوړولو د استاد په برت کولو باندې کار نه کیږي. بیا چې دین د دن نه راتل غوړي چې دن به کیسه کمه ده استاد واورا، بیا چې دین لکه تب سبا بهګه کورس بدله، کورس بدله نو بیا چې دین مل هغه سکل مړه کا ما ته کورس پڑھاو کا چې دین لکه دغه نه ما چې دا ټول هر سیس ما ویل ده دا چې تا کورس بدل کو پکړه ما ته نه کورس پڑھاو کا کنه چې مال نه رزي والک تسویم ته دا ټیک کا کورس ما ته پڑھاو کا ما مال علم را کا بیا زما نه علم غواړه.
یو بل استاد عمران علی چې د ملګرو استادانو ټولنې نمائندګي کوي وایي چې د غریبۍ له وجې زیاتره زده کوونکي زده کړې پرېږدي.
والدینو ته خصوصا به زه دا درخواست وکړم د وړو کې زموږ سره پنځه ګڼټې دي، ستاسو سره اتلس نیمې ګڼټې دي، تاسو داسې وکړئ چې ټیک ده خونه به وته مونږ او تربیت به مونږ په معاشره کې داسې دېرش ګڼټې د ډي او صاحب خبره وباسي. صرف دونه تپوس ته کوئ سکول کې درته کوم استاد کار وکړو، څونه درته وکړو، څه کار یې ته والکو کا والنه کړو، تا کاپي او کتاب راغستې وکړو. نو کارپورل پنشمنټ چې دی هغه حکومت منع کړی دی، زمونږ غریبه معاشره ده په وړو مونږ جرمانی نشو لګولی، او د هغې نتیجه دا چې دغه یو ویکنس چې دی هغه په وړو کې بیا را رواني او مخکې چې دی وړو کې اخلو ته نه پرېږدي.
هونډه کې ګډون کوونکو کې یو شمېر د زده کوونکو پلاران هم موجود ول. په دا اړه راغلي تنانو کې دوی وایي،
زما نوم رضا خان دی، د انسان ساج څومره زور دومره در تعلیم.
زما نوم انعام الله دی، زه د فتح پور اوسیدونکی یم. موږ به زیات کوشش کوو چې موږ خپل ماشومان په ریلیټ کړو، او ماشومان موږ چې دی د دې پروګرام مقصد دا دی چې کم د سکول نه بار ماشومان چې دي چې د موږ په جامه باندې په سکولونو کې داخل کړو.
تعلیمی غونډه کې پریکړه وکړه شو چې د سواد تعلیمی ادارو معیار پورته کول لپاره به داسې غونډې بیا بیا رابلل کیږي، او په تعلیمی ادارو کې به کمی وستو هڅې هم جاری ساتل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د کرن خان په ځخ کې سندره اور.
دټی رغما مې دسړه پڅو کډړ دې ما خو لیدلې ما خو لیدلې دې مته خپل یار مې مړ دې ما خو لیدلې دې مته خپل یار مې مړ دې دټی رغما مې دسړه پڅو کډړ دې ما خو لیدلې ما خو لیدلې دې مته خپل یار مې مړ دې ما خو لیدلې دې مته بغیر لدمی او بغیر لدمی بغیر لدمی بغیر لدمی ژوند غمونو کی ککر دے ما خوب لیدلے ما خوب لیدلے دے مکه خپل یار می مړ دے ما خوب لیدلے دے مکه خپل یار می مړ دے پلغمان کی را پیدا شو نہ پلغمان کی را پیدا شو غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو منیت میں کڑے دا کنڑ دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے خدے مکہ